دوشنبه ده د زمري یا اسد میاشتې څلرمه د جولای شپږویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پایل سوې چې پایل په نیم ساعته خبري مجله کېږي. په خبري راپورونو کې اوري: په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقونو سرغړونو خلک له لوږې او نورو ستونزو سره مخامخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روانې دي. دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا یو وتلی قمندان ویلی چې لا افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یوه لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام کوي. دغه امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون نوخته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. که طالبان خپلو حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په راروانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قمندان مکینزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یوه جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې روانې جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د تشتونی او شکنجه پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهره ته له هالند څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولیدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تشتولو او پر تشدد او ضروري کومه هڅه سره وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تشتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتشتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشې کړی سوه. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوې ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قمندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایي ډګر توغولي و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلی.
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوال و مخالفان و لخوا ده سو توغنده و دوشتل و شاهدان و چه ده و ماشوم او دو خز و دشادت سبب شویدی. سو دکانونه تخریب کلی، پر پوزی اهداف و نیدی لگیدلی.
دا پیښه پرون تر غرمې وروسته سوې ده او د فاریاب امنیه قمندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یوولس وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمیر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نښه سوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان په غزنیګه کلی کې د طالبانو پورې یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې یولس طالبان وژل شوي او اوتن نور تپیان شوي دي.
وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو له لوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگي کښتیو د کلنی مراسم پرون په سینټ پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوی و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکو ننداري ته ورغلي وو. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوې چې دواړو هیوادونو څه کم اته میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایي شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تل ابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي د الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. او د توکیو په اولمپیکي لوبو کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازیتوب کوي. د دغو دوه ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول. انزور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې اعلی د پناهغوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي و چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15 لکه کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلرویش. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 90. او جلال آباد اسمان زایز اوریز، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 28.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللې دي. دا غوښتنه وروسته لدی کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل د کندهار سپین بولدکی طالبان شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې د نننه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډيري اندېښنې وړ بللې او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسی کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسی وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادی رادیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورالدین پیغام در څخه پرېږدم. وروره د تبلیغ برق سبلشنا نه صفو و منای کی وروره د لارې بندې د مریض مې کلینیک ته نه سوړه دی وروره. دا مو غشتنه د سرواک څه چې دا موږ څنګه تر څه د ګو کې د لارې علاقې ملته دې امنیت خراب دي. د کندهار شهر کو و منای ته منای کی
د وګوري د جنگ کې دې
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو توتريخوالي او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې هم دا غوښتنه لري چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي، د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخنې د دود پل منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت د غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک لنیول وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څیړونکو پتریشا گاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دی ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ اثر زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د کندهار د ولایتي شورا د وغړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پایل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خبره ده، ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټول نجونو ته ښوونځي ته تلل ګران کړی دی.
خاطری اوزای پاتی امنیتی مونا میتنی مکتب رینت مکتبام شروع شده وضعیت سرسته شد طالبا ما رفتن
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پار اندیخمند دی. در رسمی شمیرو لمخه در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری په ده هیواد که شاو خواه 15 در زر کورنه لخپول سیم و بیزای شوی دی. په دوی که دیره از دکون که همشته چه برخلی که رتلون که پوری تلله ده. عبدالله یو د دغه کورنۍ او لکسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. د چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنه ته کډه شوی وای دوه زامن یې چې په 15 او شپږم ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
زمدا باندې ښایي چې موږ ماشومان الته بخوس نه داخله نه سورته کوله، ځکه چې پرچا غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دی. نو باندې چې خپل خانه خاصه پرچا کیږي موږ ولې چې پرچا په دې نه شو اخیستلې چې دلته وسه اونډل نظام دغه کړي چې موږ ته څه پرچا نه راکوي. بیا که څه پرچا راکوي د تبیا د کوم مشکلات سره داسې چې خپه خو ډېرې ورته ور چې موږ ډېر خپه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایاندې نجیبی اریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هڅې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% انجینې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
زینو رسپانو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او لاختر راورسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خبرې کړې دي. لدی ډلی ګارډین لیکلی د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 12 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورونی چارو وزارت په اوله لیکلی ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسیدلی لګول شوی. ګارډین په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې راورسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو هم حکومت او هم طالبانو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړې چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناټو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی هغه خبرې هم یادې شوې چې 13 اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز رسپانی هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلی دی افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې ډېر ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. رسپانی لیکلی په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکز دی، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د رسپانی په لیکنه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو څوونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لوېدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لوېدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لوېدیځ کې اسلام کلا او تورغونډي او په جنوب کې سپین بولدک نیولې. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیک درا لیک زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو به لوړې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهره او اعتراضیه غونډه پراخېسي ودی. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهره راپورونه ورکول سی ودی. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یک شنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهره د 12 ورځې لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لومړی د اوبو د کموالی په اعتراض کې سړکونو ته راوتلی وو، خو وروسته یې مظاهرو سیاسي بڼه خپل کړه. په ورستیو ورځو کې د مظاهرو لمن بو شهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځیده. مظاهره چانو شهرونه ورکول چې ایرانای مړکیږي خو ځلات نه قبلوي، او پر دې سربېره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمېر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څه باندې وسه وکلي وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي پراپر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته ورجست د همدغه خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا یو مخکښ کمانډان ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې خپل حمله ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پلازګونو افغانانو پرون د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه توران کړ. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. بلخوا 209 شاهین قل اردو په سمنګان کې د یولسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړې دی. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. او د ټوکیو په اولمپیکي لوبو کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړي چې یو د سوریې او بل د پناهغښتونکو استازي توپ کوي.
کومه د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
دا ژوند رنگونه
نوم می ذکر ده د کونړ ولایت اوسیدونکو ما په صداوات خار کې می سمې سړی دکان دی. نو شامپوګان دی، تیل، صابون دی، سندل دی، د ودونو سامان دی، مختلف پر قسم دغشته دی سامان شته.
اوس د ودونو سیزن دی کنه کار دی څنګه دی؟
نو کار پروس کال کورونا د دغه نه دی خو خراب شوې دی. خلک سر دونه روپۍ نشته چې ځان لپاره وړو واخلي. نو دا سمې سړی سامان خو سیدا چې دته دونه دغه نه دی خلکو الته نه چې روپۍ نشته دی. خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سر نشته چې دا سودا په ځان لپاره واخلي.
استاد سو دغه څنګه دی؟ مزدوري خراب شوې به بیا نو
مزدوري دومره خراب شوې چې وس د دکان کرایه چې د اغه نو باسي مونږ ته مصرف یا په دې بنافسې کې خو چې دکان کرایه نو باسي.
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد اثر کړي. کاروبارونه ته نه خستي خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شبی دي.
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي. خپل زګینې پرې خي دي، مسافر شوی دي، یو زینبل زیاته تلی دي. نو کاروبارونه خراب شوی دي. کارونه نشته چې خلک کارو کې روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي. نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختم شي، خلک کاروبارو کې روپۍ سي وګټي، ځان ته په سودا واخلي، روپۍ چې سړی سره نه ځان ته هر شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به پچی واخلی
تاګه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسه ده
غوښتنه می ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو د یو هله ورزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او اصول راشي
سیازادی رادیو تغواجست در افغانستان در آمی روختی وزارت وی للوی اختر و روستا پا کرونا ویروس در اخته کسان و پشمیر که در پخواه پا نسبت زیادوال را غلی در دقیق وزارت ویان آزادی رادیو تویلی چه بیا هم پا افغانستان که در خلق و در واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون دیر کسان واکسین سیویدی نور جزیات پا یو راپور که
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس ته مخنیوي له خبرداري سره سره به هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تاګراته کاوه د دغه وزارت وایان وای که څه هم په اختر کې د کورونا وایروس تخبراوی د کچې پاړه دمګړی سنجش له وخت مخ کېده خو د اختر په ورځو کې د دغه وایروس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي غلام دستگیر نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي
په څلېرویشت ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی په ورځني ډول له 150 تر 1500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي دمګړې موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی د عام روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوي چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي د امیر روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 50% وګړي واکسین سي دمګړی په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین استرازینیکا چې د هند تولید دی سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن ان جانسن له 300 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کورونا وایروس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 144,258 تنه په کورونا وایروس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي
ستاسو له پیغامونو
حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا 8 ورځې چې لارې روانې باندې دي د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو نور ناست دي دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې ما دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي دینه وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي ورور دې معلومات کومه ځکه مې شکایت غونته وکړمه چې دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه چوره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي السلام علیکم